د ماسپښین 2 بجې دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې اوساته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که تر یوې اونۍ د انتخاباتو په سلو کې 50 بودیجه ترلاسه نه کړي نو انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نه شي، او د ماشومانو د ګوزڼې یا پولیو یو نوی کیس په کونړ کې موندل شوی. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په انقره کې له پرون ماښامنۍ چاودنې وروسته د ترکیې پوځ نن د عراق په شمال کې د کوردي وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې وکړې، او د آذربایجان سرحدي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 بنګلادیشیان او آذری وسلوال چې له ایرانه ور اوښتي وو په ډزو وژلي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان یو شمېر اندېښنې پیدا کړې. د افغانستان ولسي جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځلې بیا انتخابات ترسره کړل، او افغان حکومت وایي چې د ترکمنستان اقینې د اوسپنې پټلۍ پروژې پرانیستې ته پوره چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان یو شمېر اندېښنې پیدا کړي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه فرمان له مخې د غوروي په کمیټه کې د دولتي ارګانونو استازیتوب زیات شوی.
دغه فرمان کې بعضې تغییرات چې راغلي دي یو څه اندېښنې هم راټوکولي. د بېلګې په توګه د دولتي اداراتو نمایندګي زیاته شوې ده، او د مدني ټولنو هغه درې غړي چې وو د هغې نه یو کم شوی دی په کې.
د افغان ولسمشر د ورستي تقنیني فرمان پر بنسټ د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسان، د سترې محکمې رئیس، پر اساسي قانون د سار کمیسون رئیس، د بشر حقونو کمیسون رئیس او د مدني بنسټونو دوه استازي د غوروي په کمیټه کې ګډون لري. د افغانستان ولسی جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځلې بیا انتخابات ترسره کړل. د دې جرګې د نن ورځې په غونډه کې نعمت الله غفاري د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل شو. غفاري وروسته له هغه د دویم مرستیال په توګه غوره شو چې نذیر احمدزی له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. د کونړ د عامی روغتیا سرپرست مشر وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د پولیو یو نوې پیښه له دوی سره ثبت شوې ده. ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې د پولیو دا درېیمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په نام نسیمو کې پیدا کیږي.
درایم افیخه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل لپاره په افغانستان او په کونړ کې پیدا کیږي. هغه د شیګل د ولسوالۍ اړوند د سنوکو کلی کې یا د سلطان درې د سنوکو کلی کې دغه مثبته افیخه ده چې دا هم د 2012 کال له دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده.
له بلې خوا د کونړ والي وحیدالله کلمنزی وویل چې له تیرو 100 کلونو راهیسې په یو شمېر سرحدي او ناامنو سیمو کې د فلج ضد واکسینونو د کمپاین مخالفت کیږي. او افغان حکومت وایي چې د ترکمنستان اقینې د اوسپنې پټلۍ پروژې پرانیستې ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دا پروژه د اپریل په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو له لورې پرانیستل شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اورئ.
د ترکیه پوځ نن د عراق په شمال کې د کوردي وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړې. د ترکیه پوځ د عملیات په انقره کې تر چاودنې وروسته پیل کړی دی. په انقره کې پرون ماښام په چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل او 130 تنه زخمیان شول. د ترکیه د روغتیا وزیر نن وویل چې 3 زخمیانو تیره شپه په روغتون کې ساه ورکړې ده. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر افغان الله نن پرون ماښام په انقره کې خبریالانو ته وویل چې حمله تروریستانو کړې ده. افغان اعلی د هغو وویل د هغو څېړنو پر اساس چې تر اوسه شوي دوی ته داس شواهد په لاس ورغلي چې څرګندوي چې دا به یوه تروریستي حمله وي. خو ده وویل چې هغه سازمانونه به چې دغه حمله یې کړې د څېړنو په پای کې افشا شي. د ترکیې د پوځ خبر پاڼه وایي چې جنګي الوتکو یې نن د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کردستان د کارګر ګوند پي کي کي د وسلوالو پناه ځایونه او د جنګي مهماتو ذخیرې ویشتې دي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله تر 50 تنه زیات مړ شوي دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن وویل چې شدید باران لږ تر لږه 50 کورونه ویجاړ کړي دي او په تیرو 50 ورځو کې د باران د شدت له امله تر 100 زیات کسان زخمیان دي. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د باران شدت د نورو سیمو په پرتله زیات بلل شوی دی. ډیر خلک د کورونو د ړنګېدو له امله زخمیان او مړه شوي دي. په پاکستان کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د په باران ځپلو سیمو کې به سبا هم باران وري. په خیبر پښتونخوا کې پرون د شدید باران له امله د سکرو د ډبرې د یوه کان ځینې برخې ونړېدې او لږ تر لږه 8 تنه کارګر پکې مړه شول. د متحده عربی اماراتو پوځ نن وویل چې په یمن کې یو جنگي جټ الوتکه لدرکه شوې ده. د متحده عربی اماراتو د پوځ خبر پاڼه وایي د جټ الوتکه په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده. په خبر پاڼه کې د الوتکه د ورکېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف د تیر مارچ په میاشت کې په یمن کې پوځي عملیات پیل کړل. دوه میاشتې وړاندې د بحرین یوه F-14 جنګي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په سعودي عربستان کې راوغورځېده. رپورټونه وایي چې د آذربایجان د سرحدي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 بنګلاديشي او آذري وسلوال چې له ایران ورتیر شوي وو ویشتي او وژلې دي. دا پیښه د آذربایجان په جنوب کې د ایران پولې ته نږدې شوې ده. د آذربایجان سرحدي ځواکونو خبر ورکړی و چې د اتو او لسو ترمنځ وسلوال د ایران د خاوري آذربایجان ته راوښتي وو. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو پر پوله د اوښتو پر مهال د امنیتي ځواکونو خبرداري ته پام نه وکړی او پر پولیسو یې ډزې کړې وې. خبر پانا زیاتوي چې لږ تر لږه 2 مشکو کسان نیول شوي دي او د نورو د موندلو لپاره څېړنې روانې دي. او د بریتانیا شهزاده چارلز او د هغه میرمن کمیله به نن د بالکان د حوزې هیوادونو ته شپږ ورځنی سفر پیل کړي چې کرویشیا، سربیا، مونتنیګرو او کوسوو ته ورځي. د بریتانیا د شاهي کورنۍ دا غړي به نن د کرویشیا مرکز زغرب ته ورسیږي او د کرویشیا ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ به یې هرکلی وکړي. د بریتانیا شهزاده او میرمن به یې په زغرب کې د نوي ښار تاریخي سیمې ته ورسي او د هغو تاریخي ځایونو او ودانیو د بیا رغونې په اړه به معلومات ترلاسه کړي چې د 1901 او 1915 میلادي کلونو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې ویجاړ یا تخریب شوي وو.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او قطرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د روانو انتخاباتو نیمایي بودیجه ور نه کړل شي نو انتخابات کای لژمنې سره سم د میزان په 40 تر سره نشي. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو یو نوی پیښه په کونړ کې موندل شوی. د ماشومې پښیمانه پلار میندو پلارو ته د بېغورۍ په اړه خبرداری ورکوي.
زما د نور ورونو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپلو بچو باندې داسې بېغوري ونه کړي لکه ما نه کړي.
د همدې کونړ یوه بېوزلې میرمن چې د علاج وس یې نه درلود د بدخشان د یوې وکیلې لخوا کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوې او په پکتیا کې چارواکي شکایت کوي چې په بېلابېلو تورونو نیول شوي مجرمان د زورواکو په مرسته خوشي کیږي. څومره مهمه ده چې نوې واده شوې میرمن باید حتما په یو کال کې دننه ماشوم وزېږوي. په دې اړه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې بحثونه لرو. دا خپرونه له یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامې سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ژر تر ژره د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوه اندازه بودیجه ورنکړي، نو دا انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نشي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې له حکومته یې ډېر مخکې د بودیجه غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د 1915 کال د تلې د میاشتې 24 نیټه په پام کې نیول شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل سټوډیو همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب
ډېره مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره د راتلونکو انتخاباتو لپاره ورته بودیجه ورکړي. احمد یوسف نورستانی وویل چې د ولسوالۍ شوراګانو او د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته 112 میلیونه بودیجه تخمین شوی او حکومت ورته تر اوسه په دې برخه کې هیڅ هم ژمنه نه ده ورکړې او هیڅ بودیجه ورته دوی ته نه ده منظوره کړې. ښاغلی ستانی ویل چې ډیر مخکې له ولسمشر نه غوښتي و چې بعد انتخاباتو کم تر کمه نیمه بودیجه ورته منظوره کړي تر څو دوی د دغو انتخاباتو ابتدایي کارونه مخته بوزي، خو وایي چې لا هم دوی د حکومت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی نورستانی اندېښنه څرګندوي چې که چیرې دوی ته ژر بودیجه ورنه کول شي، ممکن راتلونکي انتخابات پر خپل نیټه یعنی د میزان په 24 نیټه د 1995 کال ترسره نشي. ښه ده چې د ښاغلي نورستانی لاندې خبرې واورو.
د جدي په درشمه مونږ یو مکتوب حکومت ته لیږلی او په هغې کې مو غوښتنه کړي چې د دلوې میاشتې تر نیمایي پورې د لږ تر لږه 50% بودیجه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو مونږ د انتخاباتو لومړني عملیاتي کارونه پیل کړو، خو بدبختانه په هر دلیل چې دی مونږ تر اوسه د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی، چې دا د دې سبب کیږي چې انتخابات وځنډیږي.
ښاغلی نورستانی دغه راز د حکومت په هغو فعالیتونو هم اندېښنه وښوده چې دوی د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په پلمه پیل کړي دي. ښاغلی نورستانی وایي چې ځینې حکومتي چارواکي او بهرني سفارتونه د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په پلمه د انتخاباتو په کمیسیون کې لاسوهنه کوي او حتی کله کله دوی ته هدایت هم کوي. هدف دا و چې ځینې وخت بهرني سفارتونه چې دې نمونه وانخیستل او افغان چارواکي د انتخاباتو کمیسیون ته لارښوونې هم کوي. دوی ویل چې بهرني سفارتونه او دغه راز افغان چارواکي د انتخاباتو په چارو کې صرف دوی ته مشورې ورکولی شي، نه هدایت او لارښوونې. خو موږ چې خبریالانو پوښتنه ترې وکړه، دوی د کومو ادارو نومونه ورته وانخیستل چې کوم چارواکي دي چې دوی ته د انتخاباتو لپاره سپارښتنې او لارښوونې کوي. په ورته وخت کې دوی ویل چې اوسنی کوم د اصلاحاتو بهیر چې روان دی د انتخاباتو، دا بهیر هم دوی لپاره د اندېښنې وړ دی او دوی وایي چې په دې سره حکومت غواړي چې خپل خواخوږي د انتخاباتو په راتلونکو کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي. او دوی وایي چې د ولسمشر اوسنی او پخوانی فرمان چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یې ورکړی، هغه هم قانوني مرجع قانوني بڼه نه لري. موږ د دغه خبرو په اړه هڅه وکړه چې د افغان حکومت د جمهوري ریاست او دغه راز د اجرایي ریاست د چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو تر اوسه په دې نه یې توانېدی. اما افغان ولسمشر اشرف غنی چې کله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دنده وسپارله چې انتخابات ته نیټه وټاکي، هغه مهال په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې افغان حکومت راتلونکو انتخابات ته ژمن دی او ټاکل شوی چې دغه انتخابات په خپل وخت وشي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ته نیټه په داسې حال کې د 1995 کال د میزان 24 نیټه ټاکل شوې چې دغه انتخابات باید د 1994 کال په سرطان میاشت کې شوي وای. خو دا چې د جمهور ریاست انتخابات انجمن شول ډیر نتیجه ډیر وزندیده، نو هغه انتخاباتو د ولسی جرګې په انتخاباتو هم اغیز وکړ او همغه و چې نږدې یو کال وروسته افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته دا نیټه مشخصه کړه.
ډیره مننه کوم له تاسو نه اسدالله لودین. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی د نننیو څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې که د افغانستان حکومت ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راروانو انتخاباتو د لګښتونو یوه برخه دوی ته ورنکړي، نو دا انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نشي. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. پر انتخابات پښتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی نوی فرمان د دوی لپاره اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د ولسمشر په فرمان کې د مدني ټولنو رول کم شوی او تر ډیره د حکومت په ګټه دی. حکومت دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي او وایي د غوراوي کمیټه به په خپلواکه توګه خپلې چارې پرمخ بیایي. له کابله د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصیل.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تازه فرمان ځینې غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین وایي په دغه فرمان کې د دولتي استازو ونډه نسبت مدني فعالانو ته ډیره ده، چې همدغه موضوع په انتخاباتي اصلاحاتو کې د حکومت د نفوذ ویره پیدا کړې ده. د اکسین مشر جانداد سپینغر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د تازه فرمان پر اساس د مدني ټولنې غړي د غوراوي په کمیټې کې راکم شوي او پر ځای د دولتي ادارو د استازو ونډه چې به طرف هم نه دي زیاته شوې ده.
په دې خاطر چې به طرف او به پری وسی او کار شفاف وسی، ضروري چې د دولتي اداراتو او د مدني ټولنو چې به طرف سکتور دی د دوی وندول موجود وي. کچېری دا وندول د حکومتي اداراتو په نفع وي، دا اندېښنه رامنځته کوي چې په استخدام کې به دولت ډیر نفوذ ولري، ډیر پورته لاس به ولري.
په غوراوي کمیټې کې د مدني ټولنې د یو غړي لري کول، د غړو په توګه د مشرانو ولسی جرګې د رئیسانو ټاکل او په دغه کمیټه کې د ځینو دولتي استازو د ونډې زیاتوالی د نوی فرمان له مهمو بدلونونو څخه دي. د غوراوي کمیټه به ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسونونو د نوی مشرۍ لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر به له هغې ډلې و تنه د انتخاباتو د کمیسون او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د کمشنرانو په توګه ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د غوراوي کمیټې په خواني غړي فهیم دشتي بیا ګواښ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې به تازه افشاګری وکړي. که څه هم ښاغلی دشتي د دغه افشاګریو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو هغه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ژر به په غوراوي کمیټې کې د روانو توطیو او دا چې څوک دغه توطیې جوړوي افشاګری وکړي. لدې ټولو سره سره حکومت وایي د غوراوي په کمیټې کې د مدني فعالانو ونډه ډیره ده او د دوی د استقلالیت په اړه اندېښنې بې ځایه او له وخته وړاندې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سندی فرمان پر اساس لږ تغییرات سره تشکیل شوی دی. په دې کمیټه کې د حکومت له ادراسه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواکو کمیسیونونو او مقرنه قوې ونډه په دې کې په بارزه ده. بینان کمیټه یوه خپلواکه کمیټه ده، بې طرفه کمیټه ده. د هغوی په کار کې حکومت هیڅ ډول ونډه او شراکت نه لري.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي لا تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ملي شورا ته نه دی استول شوی او دوی دغه تخنینی فرمان په اړه ډیر معلومات نه لري. د ولسي جرګې غړي صدیق احمد عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسي جرګه به ملي ګټو ته په پام د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تازه تخنینی فرمان تصویب او یا رد کړي. پر انتخاباتو د څار د ځینو بنسټونو لوی انتقاد دا دی چې د ورځې په تیریدو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره فرصت له لاسه ځي، خو حکومت په دې برخه کې له لازم جدیت څخه کار نه اخلي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یو بل مثبته پیښه هم موندلې ده چې له دې سره په روان مریض کال کې د دوی د معلوماتو له مخې درې ماشومان د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ اخته شوي دي. کونړي چارواکي وایي چې دا ماشومان په هغو سیمو کې موندل شوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې پکې د واکسین مخالفت کیږي. د ازادي راډیو خبريال روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل په روان المریز کال کې د پولیو د دریمه مثبته پیښه ده چې د کونړ په ناامن سیمو کې پیدا کیږي.
بدبختانه موږ په کونړ کې دوه د مثبت پیښې د ثابت نه لرلې، چې هغه یو په مرجو ولسوالۍ د ملایګل په سیمه کې وه او بله پیښه د چپې درې ولسوالۍ د کورکي په کلي کې وه. خو دغه دواړو کلو کې تقریبا د 2010 کال نه دېخوا د واکسینو په حق الته نشته یعنی څوک اجازه نه ورکوله او علت هم دوه چاته پیښه پیدا شي او درېمه پیښه چې په نړۍ په ساته منې اول ځل لپاره په افغانستان او بیا په کونړ کې پیدا کېږي هغه د شګل د ولسوالۍ اړوند د سلوکو کلي کې یا د سلطان درې د سلوکو کلي کې دغه مثبته پیښه ده چې دا هم د 2012 کال په دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای له تیرو څو کالو په یو شمیر سرحدي او نام نسیمو کې د فلج ضد واکسینو د کمپاینونو مخالفت کیږي چې د همدې وجنه د واکسینو په هر کمپاین کې په زرګونه ماشومان د پولیو ضد واکسینو له تطبیق بې برخې پاتې کیږي چې دې کار نور ماشومان هم ګواښ سره مخ کړي او دوی هڅه کوي چې هر څوک د واکسینو مخالفت کوي ورته قناعت ورکړي.
په تیر کال کې د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 1300 ماشومان د واکسینو د تطبیق څخه پاتې وو چې لله الحمد موږ وتوانېدو چې د مختلفو لارو نه کوښښونه وکړل. دغه کچه د واکسینو چې 1000 ماشومان به برخې پاتې وو تقریبا 8400 ته راټیټه شوې ده. نو کوشش کوو انشاءالله چې دغه کچه 0 ته راټیټه کړو.
مولوی عبیدالله بهاري وای د اسلام په مقدس دین کې د ناروغۍ درملنه او د مرض وقایه جواز لري او واکسین هم د ناروغۍ څخه د ژغورنې جایزه طریقه ده.
د دې ولست دا وضاحت ورکوم چې په اسلام کې وقایوي علاج شته دی او واکسیناسیون چې کوم دا پروسه چې کومه ده دا د مرض وقایوي علاج دی. نو ټولو ته دا درخواست کوم چې باید په دې کې ټوله پروسه کې برخه واخلي خپل ماشومان واکسین کی او دا رنګ دې تر شا ودرېږي د دې لپاره.
محمد اسماعیل چې خپل په ګوزن اخته څلور کلنه لور سبحانیه په غې کې نیولې وایي دوی د واکسین تطبیق ته کوم ارزښت نه ورکولو نو ځکه لور فلج شو. اوس په ټولو میندو او پلرونو غږ کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي او ماشومان له یادې لا علاج ناروغۍ وژغوري.
دا ماشومې د پوډیو د نه کولو په خاطر باندې چې دې ته دا صدمه رسېدلې دې مشکل دی. اوس فیل هان چې دې ته دا مشکل پیدا شوی موږ هر ماشوم ته خپل پوډیو کړو. زما د نور ورونو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپلو بچو باندې داسې بې غوري ونه کړي لکه ما نه کړي. نن دا ماشومه چې داسې اپایج او شاده ده نو په خاطر د دې چې دا ماته ټول عمر کړاو شو چې تاسو د خپلو بچو نه داسې یو مشکل او یو تکلیف ځان ته پیدا نه کړي د چا د دباو د یاد لاندې را نه شي او کومه خبره په ځان بوج نه کړي.
د عام روغتیا مسولین وای په تیر 2015 کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل مثبت پیخه ثبت شوې وي او په 2018 کال کې دا لومړی مثبت پیخه ده چې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ شلتن کې موندل کیږي.
په کونړ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د یوې نوې کیس د موندلو په اړه راپور مو اوریده. هغه بې وزله مېرمن چې د بیوزلې لکبله لا علاج پاتې شوې و ل کونړ څخه د درملنې په مقصد کابل ته لیږدول شوې ده. د میرمن په ولسی جرګه کې د بدخشان د استازي نیلوفر ابراهیمی او د عام روغتیا وزارت په هڅو اوس مهال په جمهوریت روغتون کې بستر ده. خو معالج ډاکټران وایي چې د میرمن صدری علاج په هیواد کې دننه ناممکن دی. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
صدری هغه میرمن ده چې په سر کې ناسور ټپ ته ورته دانې یې ژوند تریخ کړی خو د بې وزلۍ درد د ناروغۍ درد ترې هېر کړی دی. صدری د خاص کونړ اوسیدونکي ده او وایي له 50 کلونو راهیسې په دې رنځ اخته ده خو د بې وزلۍ له امله یې د درملنې واس نه ده پیدا کړی. کله چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو د لومړي ځل لپاره د دغې میرمنې له ناوړه اقتصادي او روغتیایي وضعیته پرده پورته کړه نو نوموړې ته د یو شمېر زړسواندو پام ور واوښت. په ولسی جرګه کې د بدخشان استازي نیلوفر ابراهیمی وایي کله چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د صدرۍ له درد ډکه کیسه واورېده نو خپل مسؤلیت یې وګاڼه چې کابل ته د درملنې لپاره را انتقال کړي.
تر فیسبوک استفی رادیو ازادي پیغام خواندم
کې ما د ازادي راډیو په فیسبوک کې د مرکه واورېده او په ولری پرته سیمه کې د دغه میرمنې د مظلومیت له کیسې خبره سوم. ما د مسؤلیت په احساس سره دغه موضوع امیر وختیا وزارت سره شریک کړه. ما ځکه دغه موضوع تعقیب کړه چې د خلکو خلکو استازی یم او بلدا چې خپل ډاکټره او یو میرمن یم. له ازادۍ رادیو نه مننه چې د دغه مظلومو میرمنو نمونه پیدا کړه. زه ډاډه یم چې تاسو به هم په ډېرې ستونزې سره دا میرمن پیدا کړی وي.
ازادۍ رادیو له دې وړاندې په بغلان ولایت کې د شکیلا په نوم د هغې میرمنې غږ هم پورته کړی و چې خاوند یې په چرایي ټوپک پر مخ ویشتلې وه. شکیلا د 1992 کال د جادي په میاشت کې په کابل کې له یوې میاشتې درملنې وروسته هند ته انتقال شوه. د جمهوریت په روغتون کې د درملنې په بستر پرته میرمن صدری وایي وضعیت ډیر خراب دی او سم خوراک هم نشي کولی. د صدری معالج ډاکټران وایي چې د نوموړي ټپ ډیر ژور دی او د رادیوتراپي او پلاستیکي سرجري لپاره باید له هیواده بهر ولیږدول شي. په همدې حال کې د جمهوریت روغتون ډاکټران وایي چې د ولسمشر میرمن دا هوډ کړی چې په سرطانی او نورو ناروغیو د اخته میرمنو ژوند ورته مهم دی او د درملنې لپاره به یې بهر ته هم ولیږي.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ساينسي راپورونو د لړۍ یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې، په پکتیا کې د امنیتي چارواکو په وینا د جنایي جرایمو سطحه لوړه شوې ده. دوی وایي چې د روان کال تر دې مهاله له 300 زیات کسان په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي، خو یو شمیر نور بیا شکایت کوي چې عدلي او قضایي چارواکي د زورواکو په سپارښتنه دا مجرمان خوشي کوي. د ازادي راډیو خبريال داود تپان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د 1940 نوي لمریز کال د پیل نه تر دې دمه په بیلابیلو جرمونو ککړ 300 تنه نیولي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي مجرمین په خپل وخت د امنیه کمانډانۍ له لوري عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا د په خبره په دغو کسانو کې د غلا، سړي تښتونې، ځمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوي کسان شامل دي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 300 نفره مختلف نوع مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولي دي، قضایي او تحقیقي ارګانونو ته سپارلي. که د مواد مخدر په برخه کې، که دا د قتل په ارتباط وي، که دا د غلا په ارتباط وي، که دا د اختطاف په ارتباط وي، که دا د سرقت په ارتباط وي، دا ټول په مجموع کې 300 نفره عدلي او قضایي ارګانونو ته تللي دي. او یو شی د پاتې نه وي چې د ځمکو د غصب په پخ 500 کسه مونږ د قضا د دولت ته سپارلي دي، چې دوی مونږ نه غوښتي ول، مونږ نیولي دي، دوی ته سپارلي دي.
نوموړی دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایي او عدلي ارګانونو له پرېکړو څخه راضي دی که نه، خو په پکتیا کې د ځینو کشفي ادارو مسؤل کسان د نوم نه ښودلو په شرط دومره وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دوی لاسته راوړنو ته نه کتل کیږي. دا دوی په وینا کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا، سړي تښتونې، قاچاق او په نورو تورونو په کومو سیمو کې نیولي، ځینې کسان یې په بیا بیا په هغو ځایونو کې په هماغو جرمونو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي، خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قیده خوشي شوي دي. ازادۍ راډیو په پرله پسې ډول څه وکړه چې د پکتیا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د دغو مجرمینو د دوسیو سرنوشت په اړه منفي یا مثبت ځواب ترلاسه کړي، خو د یادو ادارو رهبري وایي چې مرکزي ادارې په دوی د خبرو بندیز لګولی او رسنیو ته هیڅ ډول معلومات نشي ورکولی. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوي مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوي او لا هم خلاصیږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران:
خاص کر په پکتیا کې دلته نموږ د امنیتي ارګانونو لخوا چې مجرمین ولیول شي، بیرته د سرنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته د خوشي کیږي. په تعصب سره باید وایم چې بعضې وکیل صاحبان هم په دغو کې مداخله کړي دي، خو بلې خوا په محاکمو او سرنوالیو باندې فشارونه راوړي چې جرم یې کړی دی هغه دوی خوشي کوي.
دی دا هم وایي چې که چېرته د دغو مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي، نو معلومه به شي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو له لوري لاس په لاس لاسنادو سره نیول شوی، خو عدلي ارګانونو پرته له قید او بنده خوشي کړی. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
خبری است. زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لاره وتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي، خو اوس ان ای سی کمپنی له بایومیټریک شیوی څخه په استفاده داسې هډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژخ پیژني یا د خپل خاوند د ژخ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قومنده مني. کله چې خبري کوي هډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژخ تشخیصوي. هډفون په دې وخت کې ستاسو ژخ پیژني. ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. خو دا شیبه فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډیر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنکړي د انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي. د افغانستان ولسی جرګې نن د اداري هیئت د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل او نعمت الله غفاري د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل سو. په کونړ کې د روغتیا مسؤلین وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج جوبله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله 50 تنه مړه دي او په تیرو 5 ورځو کې تر 50 زیات کورونه ویجاړ شوي او اویا تنه زخمیان دي. د متحده عربی اماراتو پوز نن په یمن کې د یو جنگي جټ الوتکې د لادرکی خبر ورکړ. د متحده عربی اماراتو پوز وایي چې د جټ الوتکې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده. او د ترکیه پوز نن د عراق په شمال کې د کوردی وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه. د ترکیه پوز د عملیات په انقره کې تر پرونی 14 ورسته پیل کړی دی. په انقره کې پرون ماښام لشتله ژو دي شتنه په 14 کې ووجل او تر یو سلو شلته نه زیات زخمیان شول.
زموږ غاګله آزادې رادیو او ریوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
سلام په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د حقینې بندر په فرانسل سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته وارديږي په بایو کې 15 برابر لږوالی راشي. دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لارې په فرانسل سره به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغیز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لاره پیدا کړو.
افغانستان دغه کالی چې د چین نه قیمت راتیتیگی تا در افغانستان در اقتصاد لپاره و در ترانزیت لپاره دیر مهم و دیر اغیزناک و او گتوارده.
شغلی خوخندی زیاده کرده چی نور هیوادون هم لیواله دی چی لهم دیلار چخه گرد پورته کردی. په کندهار ولایت کې د شوزو د لاسي صنعت یوازنی مرکز له سقوط سره مخامخ دی. دغه مرکز مسؤلی رنگینی حمید ازادی راډیو ویل چې یو وخت لسګونه سوداګرو میرمن ته کاری امکانات برابر کړی وو او اوس یوازې د ګوت پښمیر شزي د خامکی غاړو په جوړولو او نورو کارونو بخت دی. اغه رنگینه حمید وایي څو کال مخکې له امریکا څخه افغانستان ته ستنه شو او په کندهار ولایت کې د شوزو لپاره د لاسي صنایعو دغه یو تجارتي مرکز پرانست چې د دې مرکز په مرسته خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړی. او ټاکل شوی دی چې پنځه ډیر راتلونکي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی او د افغان ترک د سوداګرو او صنعتکارانو د ټولنې ترمنځ شپږم نړیوال نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایع خونو د نړیوالو اړیکو مسول هاشم رسولی ازادي راډیو ویل چې په دغه نندارتون کې به 40 کورنی او 40 ترکی شرکتونه خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي. د شغلي رسولی په خبره دغه نندارتون به 4 ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی 19 پروګرام خبريږي. خو لومړی اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره د نور مسایلو ترڅنګ د حکومت پر رهبرۍ کې احتمالي بدلون د سولې روانو هڅو او د پخوانی شوروي ځواکونو په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته ځانګړي کړی دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي داسې هڅې روانې دي چې اجرایي رئیس عبدالله د جمهوري ریاست د مرستیال په توګه وټاکل شي. په مطلب کې د ارګ د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکل شوي چې امریکایي سناتوران او سیاستوال د افغان مشرانو د دغې طرحې هرکلی کوي. د مطلب لیکوال ویلي
افغان ولسمشر به اوسنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړي او د درېګونو امنیتي ارګانونو مشر به یې کړي. د ارګ همدې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي که چیرې عبدالرشید دوستم له دې کار سره مخالفت وکړي نو دا احتمال هم شته چې د جمهوري ریاست د درېیمې مرستیالۍ پوست رامنځته شي. په مطلب کې راغلي دغه بدلونونه د ملي وحدت حکومت د موافقې د مودې له پای ته رسېدو سره راتلونکي دي او امریکایي سناتورانو په باراک اوباما فشار راوړی چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اسلامي حزب سوله او خندونه. په سرمقاله کې راغلي چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی او یو پلاوی هم کابل ته راغلی څو له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې مخته بوزي. په سرمقاله کې راغلي حزب اسلامي په داسې حال کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی چې اوس یې دوه غړي د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل شول. چراغ ورځپاڼې بیا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د 1950 کال د کب د 24مې پاڅون هغه پاڅون و چې سوک پر تورې بریالی شو.
یو کلی زر غاگونا.
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د جرامې په مخکینی برخه کې پولیسو داسې وګڼل چې اسلام ورته غلطه پته ورکړي. اوس راځي واورو چې بلاخره خبره څه ده.
څوک میله ویختو ونیسی ډیر به بد راځي.
ها زما بیا ډیر خوښیږي چې له ویختو دې ونیسم.
خوشی کم هو ویخته مې ځکه کش کوي چې بخیلی دې راځي. ستا ویخته خو لنډ دي.
ډیر ښکلې چوټي هم کوي خوښیږي مې.
دا قیتا ګوره دا مې مور له بنجارې نه راته واخیست.
هی زما وختم بیرته اوږدی کی بنجاری کاکا نه به ښکلې د چوټي ګلان واخلم. خو مقصد ما نه خفه نشي بیا دې وخته نه کشوم.
ښه نه خفه کیږم. خو هیلي دا فرزانه ولې نه ده راغلې؟ دې خو وویل چې زه راځم.
نه پوهیږم کیدای شي مور اجازه نه وي ورکړي.
هو رښتیا وایې
فرزانه خو لایقه نجلۍ ده هغې به درسونه شروع کړي.
الله شکر هغه ده راغله.
وی لږ پاتې چې موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا اوس راغله.
ولې داسې برګې برګې راګورئ؟ مور سره مې لوښې مینځل بیا ستاسو لیدو ته راغلم.
فرزانې ولې دونه خوشحاله یې؟
ولې به نه یم خوشحاله. اوس کمتنونه ورکړه بېرته به مې صنف ستاسو سره برابر شي. یوه صنف کې به شو.
هو چې بیا یوه اندر نه مخکې نه شو. ها اول نمره کې سره دې قرارداد کړی؟
خود نو چې ښه درسونه وایم څنګه به معلمه شم؟ زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایقه زده کوونکي ولرم.
ها او پوهیږې چې زه څه ارمان لرم؟
څه ارمان لرې؟
زه غواړم چې ډاکټره شم.
ښه زما خوښیږي چې ډاکټره شم.
هو زموږ په کلي کې یوه چینی هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې. زه به اولینه ډاکټره وسم.
کلام دو سه درس وایو هر ارمان به مو پوره شي. او رښتیا تاسو د مکتب جامې جوړ کړي؟
نه زه خو نوې جامې نه جوړوم. د تیر کال جامې مې نوې دي.
ما ته یې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې.
ښه لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي.
درځه راځه اسلامه چې څارنوال صاحب درته په تمه دی. درځه
صاحب بیا د سره لپاره غوښتی یم. هسې خو مې ورته وویل
تر څو چې د جرم نور ملګري ورته ونه کوي همداسې به هره ورځ ځې او راځې. بس راځه نو ته اوس ډېرې خبرې مه کوه چټک سره درځه.
یو ځل خو مرته ورته وویل دا خلک ادرس مې ورکړه بیا څه وایم؟
اوس چې بیا تحقیق در نه وسو پوه به سې چې څه ورته وایې. درځه
دا دې روان یم. خو نعیم کاکا ته دلته څه کوې؟ سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اسلام اخی
مه درېږه، دا د هماغسې تره دی لکه هغه ماما دی چې
نه نه نه
نه نه دا مې خپل تره دی نعیم کاکا، یو خو چاره خو وکړه کنه.
نه پوهېږم چې څه چاره وکړم، هغه کسان یې ونیول او که نه
نه پوهېږم. دا دې اوس بیا پوښتنو ته غوښته یم.
وروره وخت نشته، دا دې زه به درته ووایم، هیڅوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي.
وراره خو چې هر یو یې پېژنې خو په لاس یې ورکړه کنه.
درځه اسلامه، خلاصې که خبرې دی. وروره تا ته دلته د ننوتو اجازه نشته.
ولې؟
خدای په من نعیم کاکا،
زه په مخه دې ښه
اجازه ده سر انوال صاحب.
راځئ راځئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. اسلامه کینه، او ته تلای شي سربازه.
سمه ده صاحب.
ښه اسلامه، ډېر به ځان درته هوښیار ښکاري که نه چې دروغ دې وویل.
نه نه، ما دروغ نه دي ویلي.
زمون کسانو هغه ادرس چې تا ښودلی و پیدا که خو
ښه ښه یې پیدا مو کړ صاحب، زه بې ګناه یم.
اسلامه، ته اوس د ګناه او بې ګناه خبرې پرېږده. هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پېژندل. ته پوهېږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي، ځکه چې تا زمون وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی.
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دي ویلي.
که د دروغ ویلي وي جزا دې نورم زیاتېږي.
نه نه صاحب، په ما باور وکړئ.
ګوره اسلامه، که رښتیا نه وایې نو کېدی شي چې ته د دوی ټولو مشر اوسې.
څه څه زه مشر؟ صاحب زه نوکرم نه وم، ته وایې مشر.
نو څنګه دې دروغ وویل؟ کسان څنګه نه ښیې؟
صاحب زه د ځان له خاطر هم دروغ نه وایم، غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمه ته خلاص شم. هغوی به کډه کړې وي، ځکه یو بل چام ورباندې شک کړی وه، بیا یې هغه سیمه پرېښودله.
د اوسېدنې بل ځای ښی چېرته وه؟ او هغه نورمحمد او ناصر چې په ضمانت خوشي شوي، د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه؟
دغه بل ځای نه نه یم خبر، خو هغه له کسمه کلیوال وه، د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري.
ګوره اسلامه، ښه فکر وکړه، څه به دریاد شي، خپل ژوند مه بربادوه، ځوان یې، حقیقت راته ووایه.
یو بله لاره هم شه چې سیلانی او جابر پیدا کوي.
څنګه؟
یو ځای دی، هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه، هغه به درته وښیم.
ښه ووایه.
تاسو ټولې د خدای را ولې؟
ښه ده شي لورې، راشه دلته پاس کې نالې مې ترورې.
خیر دی لورې، پروا نه کوي. رښتیا نفیسې، ما ویل چې د تناره پیراکي دې خوښېږي او که نه. دغه یو څو دانې پیراکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي.
وایي ما تاته څه کړي چې تا دومره ځان په عذاب کړی؟
نفیسې خورې، خواښې مې چندان ښه نه وه چې راغلې وای، خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالېږلې دي.
خیر اوسې چې زه مو په یاد یم.
ما باندې ونه خاندئ نو له بازارم یو څو دانې روډ درته اخیستلې.
ولې به خاندم، کور مو ودان، خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي.
آمین. خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ.
ښه، تاسو خپله کې مجلس وکئ، زه سر راځم. چای تیار دم دی، پیالې ورسره اخلم. بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه، ډېره تږې یم.
بس زه دی، سر راځم.
ته وګوره څومره په سر رښتې ښځه ده، ژوند ته یې وګوره، کور ته یې وګوره، کډه یې بیا وختي ځای په ځای کړې ده.
هو رسېدلې ښځه خو ده. وایي نفیسې، ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی، رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي؟
هو دولسم نه فارغه شوې، بختوره.
وبخښئ یوازې پاتې شوی.
نه نه راځه نفیسې، آفرین دي شه نفیسې، یوازې ښځه یې. رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل.
زما پاکله یې ویل. خیرات خو ده؟
اوهو هو، یو څه ته یې زما هم پام کړ. د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري، تا خو ښوونځی خلاص کړی.
دا ته څه وایې زرلښتې؟ زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم، خو د عبدالله پلار مې چېرته پرېږدي؟
ولې؟ له باسواده سره یې چې واده کو ښه خوشحاله و، دې کې نو څه خبره ده؟
ای ګلپرې، ته په څه پوهېږې؟
ګوره لورې، ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چاته ورسېږي. ګوره زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی، هغه دې کور کې درس ورکوي.
نفیسې که اجازه درکړي دا به ډېر ښه شي، یوازې تا ته نه، ټول کلی به درسره ښاد شي. او بل ماشومان دې واړه دي، خاوند هم خپله کار نه شي کولی.
که مې خاوند ومني د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي؟
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، بې ځایه دي. نفیسې جانې، په دې کار کې دې هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده.
ګوره نفیسې لورې، ستا کار کول هم ثواب دی هم خرما، بچی به دم در سره وساشي لورې. زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه.
یعنې تاسې ټوکې نه کوئ؟ رښتیا وایې؟
علی شاباش علی کارو، زر زر کارو که بچو، شاباش.
سپاده استاده.
ته عبداللالا دا کراچی دی سمر دا که کڑی دا زموزو مبینه سیگی.
استاد ورته کراچی نخوره دا که که نور علکان بای تشکی
علکانو آغازه مو خب پاک
ها؟ استاده ما آغازه خب پاک جارو کر هغه د خاورې په کراچۍ کې وړي.
استاذه هغه سفینه وایي چې دا خاورې وغځه له اخوا ویسه، هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره. زه شابس
صبر استاذه.
استاذه ما ته دې څه ویل چې راودې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خوک توهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاک چې ورځ راڼه.
ښه سمه ده استاده.
او جان آغا ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې هم را ګرځي. هر څه تیار دي او د خوک تو بټۍ هم کار ته تیاره شوه.
استاده یو خبره، له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي، ولې؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا. پیسې چې څومره ډېرېږي عمره خوږېږي، د پیسو په ګټلو نه پوهېږې.
څنګه نه پوهېږم؟ زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري؟ ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي.
ماشومان چې کار ته ودروي سرکشي نه شي کولی، دا یو.
ښه بل
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي، پلار خو ډېرې پیسې غواړي.
ښه نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا د اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په پټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلای بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه چې پټۍ به در خوشي کړې وي. ګوره
وایم غم مه کوه، په دې کلي کې بیکار او غریب خلک ډېر دي.
استاذه تو ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
خوشو اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وخایم.
استاذه د ورځې به څومره پیسې راکوي؟
د هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم، چې څومره زیاتې خښتې وهي او ډېر کار وکړي هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې په اسلام کې د ماشومان د حقوقو په اړه څه راغلي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیما نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې دا ورو چې زموږ په ټولنه کې ځینې کورنۍ دا دود لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډېر ژر ترې د اولاد تمه لري، او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو ښځه ملامتوي. دا موضوع له صحیح پلوه څنګه ده؟ او که یوه ښځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې ښځه ملامته ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په څیړنه کې ناکام وو.
په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عاجلانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملکزاده د قتل په اړه له سره څېړنې وکړي. فرخوندې ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخوندې د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړ ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدل چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوی چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه ویني ولې چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي ډیر ځله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوي ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دشته او کنه، څو میاشتنه دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نشي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپل میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې کال واده نه وروسته د یو کال په جریان کې امیدواره نشي، نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یو کال یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنۍ ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کېږي، نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سره واده شوم، بچی مې نو یو کال مې د واده شوم، خسرګنۍ مې بعد هلکه څنګه د بچی نشته ده، په زر بچی وزېږې. ما ویل چې یو کال پورې مې بچی نه وي، خدای ورخطا و سې بچی وزېږې. بیا ډاکټر ته وپوښتلم، خو پیغورونه به راکول سې بچیان دې نه کېږي. کله کله به سې جګ راسره وکړل، به بچی سې نه کېږي، موږ بله ښځه کوو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا و سې زر بچیان زېږې.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي، نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یو اوسیدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه، رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، خو میرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود.
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک و، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی، خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه، خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه، خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه، خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کېږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغانو کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کېږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابره ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري.
د لغمان اوسیدونکو ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
موږ خپلوانو هغه چې کله تازه واده کړی و نو څو میاشتې منځ کې تېرې شوې، بیا دوی د خپله میرمن تل ډاکټر ته بیړېدې لپاره سي اولاد یې اوسي تقریبا 4-5 کاله منځ کې وتل د دې میرمنې ماشوم ونه سه. بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله، دا دوامه میرمنه هم سوا دې ماشوم نه کېده. یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل، دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابرولس، یعنې ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره نه منلسې، مشکل به ما کې او دا دوی یو شرم ګړوسې. زه ډاکټر ته لاړ شم که کومه ستونزه ما کې، او بیا سې دا قانع سه او خپلوانو یې دا راځي که ته ډاکټر ته ولاړ سې تا خو بله میرمنه هم وکړه، بیا دې څنګه ماشوم نه کېږي. چې دا کله ډاکټر ته ځي نو ډاکټر ورته وایي چې مشکل تا کې ده او میرمنې د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او ښې دي. اول خو به دې سړي له خپلې لومړنۍ میرمنې سره ډېر ظلم کوو، دا به یې وهله ټکوله سوالې ستا ماشوم نه کېږي. بیا چې دا بله میرمن راواده سوله خاوند به هم دواړه وهلې. اصلا باید دې سړي مخکې له مخکې اقدام کړی او ډاکټر ته باید دا تللی.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټره سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوی واده شوی ناوې نه، ډېر زر زموږ په کورنۍ کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت تا پورې دوی صبر وکړي، او دغه نوی ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د دې ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې که چیرې دا فتن دا نوی زر عمل اخلي، هغې نه وروسته اولاد خپل ستونزې لري، بېرته د یو ماشوم لویول بل ستونزه ده که نه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړ شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په ښه صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپل مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې ښځه ژر حمل نه اخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشوم یې ضایع شوی.
ډېر مریضان راغلي چې هغه په کور کې په مداخله شوي دی، موږ ته مراجعه کړې او ډېر په وخي مالات باندې. یو مریض مثال راته په یاد دی، کله چې شفخانې ته مراجعه وکړه هغه و هغې نه مخکې دا پس هفته د درلوده، نو دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس هفته دی، نو په دې حساب دوی هغه خپل مداخله شروع کړي. دا وی چې دغه خوشحالي زما په نس باندې دوی ګرم کړي، خود مثلا د کوتري متیازي هغه زما په نس باندې ګرم کړي، خود او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوی، تریاک د دې د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته. نو مریض په یو شدید خونجزي مراجعه وکړه چې دا اصلا یو عمل و چې هغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو، او په ډېره خرابه خونجزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغل سوریا زیاتوی له واده نه ورسته ک میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي، دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دی په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي، ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې ک یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شینو، خځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې سب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅ کله نه دوا واخلي نه چیرته مراجعه وکړي. په خپل دی یو کال پترس که دوی امکانات شته چې دوی عمل واخلي، کچیر یو کال نه روسته او دوی په خپل هم غواړي چې حتمن باید اولاد راوړي، کچیر یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، دغه په خاطر بیا غن روسته دوی باید متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه نه چې یوازې دوی خزه ډاکټر ته ولېږي، اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه ده چې دوی خزه ډاکټر ته لېږي. که یونانی دواګانې ورکوي همیشه خزو ته ورکوي. ناری دس فکر نه کوي چې نارینه هم د خدای یو موجود دی، کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي، غیر ضروري دواګانې دی جلې ته دوی ورکوي. نو په دې حساب زما مشوره ټولو ته دا ده که دوی ډاکټر ته ځي باید دواړه دي لاړ شي.
که څوک یوه ښځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کېږي او ژوند یې ورتریخوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یوه میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه غوره چلند ورسره کوي. دا په شرعي لحاظ سم خبره نه ده، ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی، او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي، دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي، نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد دننه راوړي، په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داسې فکر کوي چې دا د همدغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبر نه ده، او په شرعي لحاظ هم صحیح خبره نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد ښځینه ورکوي، چاته نارینه ورکوي، او چاته چې وغواړي نه ورکوي. په داسې سره کې چېرته باور دي موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای جهو ده، نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګېرل چې دا یو شخص دی، د باعث سوی ده د دغه باور سره په ټکر کې ده. چې صحیح ده له اسبابو مساواتو نه موږ کار اخلو، ده په اسلامي نشریات کې اشکاله نه لري که چېرته طبي نه ستونزې وي باید مراجعه وشي، ډاکټر او طبیب حاذق ته هغه حل شي، ولې په ده باندې باور نه وي چې مطلق د دغه اولاد رامنځته کوونکی مور ده یا باعث یې که نه راوړي ده هم مور ده.
درنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري، تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي، او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري.